د ماسپخین درې بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې باور چې د پاکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې اسلام ته د سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم غند نه کړي. د پاکستان سپریم کورټ د این آر او کیس اوریدنه د را روانې میاشتې تر 15 منټې ځنډولې ده. او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومتي تیاریانو په خبر اجنسۍ کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په اړه د خلکو له شکایتونو خبرې کوي. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې اونیزه پروګرام د نړۍ رنګونه هم درورو په ولورزو ګلایاسته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان او د افغانستان ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اسلام ضد فلم غندنه کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او ملګرو ملتونو په جګړو هوارولو کې د ښځو کردار په هلو ځلو کې نورې مالی مرستې ترلاسه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هغه فلم چې پکې د اسلام سپکاوی شوی په سخت ټکو کې غندنه کړې او د نړۍ د مشرانو نه غوښتنه کړې چې دا ګام د یو جرم په توګه وګرځول شي.
که څه هم موږ تاوتریخوالی له پامه نسو غورځولای، نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نسی جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تبا کوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دغه زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب ووایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحد کړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د اسلام پر ضد د جوړ شوي فلم غندنه کړې او ویلي چې داسې عمل چرته هم د خپلې رای د اظهار له ازادۍ سره سمون نه خوري. د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نړۍ مشرانو ته ویلي د امریکا پر ضد راپورته شوي تاوتریخوالي لپاره دي په ګډه کار وکړي چې د یوې ویډیو د خپرېدو وروسته په اسلامي هیوادونو کې رامنځته شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی چې هغه خلک په شا کړل چې څوک چې د امریکا لویدیځ او د اسرائیل پر ضد د خپل سیاست د مرکزي اصولو په توګه نفرت راپاروي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې د پرانستې په دستور کې نوموړي ویل د اسلام ضد فلم چې په اسلامي هیوادونو کې تاوتریخوالی هم راپورته کړي سره نه یوازې د اسلام بلکې د امریکا هم سپکاوی شوی. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې د تیرو دوو اونیو شخړه نه یوازې په امریکا حمله وه بلکې پر هغو هیلو هم حمله وه چې پر اساس یې د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ ایښودل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو لری کول لپاره نور ګامونه پورته کړي. ولسمشر حامد کرزی هم دا راز ویل چې افغانستان کې امن د پاکستان او د نړۍ لپاره هم مهم دی او پاکستان کولی شي چې په دې لړ کې مهم کردار ترسره کړي.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
موږ هیلمن یو چې موږ گاونډي ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په ورستیو کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو له سولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو وو. پر افغانستان ورستی راکټي حمله د هغو حدسو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت او سوکالۍ د ټینګښت په هدف کوي.
ولسمشر حامد کرزی دا هم ویل چې د افغانستان ولس له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې لوی توانونه ادا کړي. د امریکا د بارانو چارو وزارت د نشي توکو او د قانون نافذولو چارو نړیوالې ادارې د قانوني زده کړو سټانفورد سکول ته تر 15 کلونو پورې د 1.2 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړي چې په افغانستان کې د نوو قانوني زده کړو پروګرام وغځوي. د افغانستان د قانوني زده کړو پروژه له خپل اوسنی ملګري د افغانستان امریکایي پوهنتون سره د ښوونې لړۍ پراخوي چې په کې به طالبان د افغانستان په کابل کیمپس کې د 15 کلونو په موده کې د بیچلر اف آرټس او بیچلر اف لا ډیګرینی ترلاسه کولی شي چې دغه ډول دوی مسلکي قانون پوهان شي او په افغانستان کې د خپل ملک آئین د لا نافذولو او په دغه هیواد کې د قانون په مرسته د استحکام د راوستو جوګه شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو په جګړو هوارولو کې د ښځو کردار په هلو ځلو کې نوري مالی مرستې ترلاسه کړي. د امریکا یو غیر سرکاري ادارې دی انسټیټیوټ فار انکلوسیو سیکیورټي اعلان کړي چې د امن هلو ځلو په ترڅ کې د برخه اخستونکو ښځو لپاره به $2 میلیونه ورکړي. په بوسټن کې میشته ادارې مشره چې د امریکا پخوانی سفارتکار ده وای دغه نوي مالی مرستې به له حکومتي چارواکو، قانون جوړونکو او د مدني ټولنو مشرانو سره د ښځو ورګډولو لپاره وکاروي. دوی دغه ژمنه د تیر نهې په ورځ په نیویارک ښار کې د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن د ادارې کلینټن ګلوبل انیشیټیو په یو دستور کې کړي. د ملګرو ملتونو د 2000 کال د قرارداد له مخې به د سولې په راوستلو او ساتلو کې د فیستو په حق له ښځې شامل کړل شي. د شام د اطلاعاتو وزیر وای نن د شروع په ورځ په دمشق کې له یو فوزي مرکز سره جوخت له شو دوه بمی چاودنو کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خود امران الزهویبی په خبره وسلوال ترهګر چې اشاره د بشار الاسد په وړاندې د جنگیدونکو یاغیانو ته د چاودنې په وخت په سیمه کې موجود وو. په مرکزي امایت سلورلار کې له بمی چاودنې اور ولګید چرته چې ګڼ شمیر حکومتي ودانی دي. د شام د حالاتو سرونکو د بشري حقوقو ډله وای چې له چاودنې تش 15 منټه وروسته د خودکار وستو ډزې شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په شام کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هلو ځلو غوښتنه کړې ده. او وروسته خبر د کرکټ ته، د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ یا T20 کې پاکستان بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماته ورکړې ده. د لوبي ګټلو سره پاکستان د ټورنمنت په د دویم پړاو ته رسیدلې ده. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي سملا کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د فلم غندنه کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وویل چې نړیواله ټولنه باید په دغه رنګ مجرمانه کړنو چپ خوله پاتې نشي.
The international community must not become silent observer and should criminalize such acts that destroy the peace of the world.
د پاکستان حکومت د دهیواد قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو اکټ غزولې خول کیږي چې د غلط لا هم دراتونکو انتخاباتو لپاره تیاری نه دی پیل شوی. یو حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې عمل پیلولو ته چمتو دي خو د وزیر اعظم لخوا منظورې ته انتظار باسي.
دا 2008 کې جوړ بیا 1900 هغه بیا ګورنمنت لائن آرډر سچويشن او نور اف دغه 1900 اوس هم وزیر اعظم سره د دې سمري پروت دا.
او په ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه کې د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د مشهوري شوی کوریایي سندرې په اړه معلومات درکو.
د سویلي کوریا یو سندرغاړی سای سندره په ګرد نړۍ کې په ډیر لږ وخت کې ډیره مشهور شوې ده. د سندرې نوم دی ګنګم سټایل.
اوپن ګنګم سټایل.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم درته لرو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. د پاکستان، افغانستان او امریکا ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي سملا کې د وینا پر مهال د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه کړې او دا کار یې د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې بللې ده. دروړو ولسمشرانو په سیمه او نړۍ کې د امن او سوکالۍ پر ټینګښت هم ټینګار وکړ او له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې یو غوښتل چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. په دې اکلا زموږ همکار احمد شاه زمي یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د نهې په ورځ په خپل وینا کې د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه وکړه او پر نړیوال مشرانو یې غږ وکړ چې دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي. نو موږ ډیر زیات کړه کته موږ تاوتریخوالي لپاره نه سغورځولای. نړیواله ټولنه باید یو خاموش تماشای نس جوړه او دا ډول کارونه دی جرم وګرځوي چې د نړۍ امن تبا کوي او د بیان د ازادي د ناوړه استعمال په ترڅ کې د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي. پاکستان له ملګری ملتونو غوښتنه کوي چې دا زیاتېدونکو اندېښنې ته ځواب وایي او د پراخېدونکو اندېښنو او اختلافاتو په کمولو سره دی نړیواله ټولنه یو ځل بیا متحد کړي. ولسمشر زرداری د ترهګری په ضد جنگ کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې د دغه هیواد ولس، سیاستوالو او پوز د زرګونو قربانیو په ورکولو سره د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په خپل ځواب ویلی دی.
د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اسلام د سپکاوي د ویډیو غندنه وکړه او ویل چې د امریکا حکومت له دې سره هیڅ سروکار نه لري.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
دا خبر ما په ډاګه کړی چې د امریکا حکومت له دغه ویډیو سره هیڅ سروکار نه لري او زه باور لرم چې دغه ویډیو پیغام دی د هغو ټولو کسانو لخوا رد کړل سي چې زموږ عامه انسانیت ته احترام لري. دا نه یوازې د مسلمانانو سپکاوی دی بلکې د امریکا هم دی، ځکه که تاسو د دغه ودانۍ د باندې شار ته ووځي نو څرګند به سي چې زموږ هیواد د هر نسل او مذهب خلکو ته هرکلی ویلی. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې په شام کې د روان تشدد په سختو ټکو کې غندنه وکړه او زیاته کړه چې د بشار الاسد رژیم ته باید د پای ټکی کېښودل شي. نوموړي دا هم وویل چې امریکا به ایران د اټومي وسلو څخه د راګرځولو لپاره هر هغه څه کوي چې ورته پکار دي. بلخوا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا کولو پر وخت د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام د سپکاوي د ویډیو په کلک ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې دا کار د بیان د ازادي سره سمون نه خوري. بلخوا ولسمشر کرزی له ملګری ملتونو څخه وغوښتل چې د سولې په هڅو کې دی د افغان حکومت ملاتړ وکړي او له تور لیست څخه دی د طالبانو د لیر کولو لپاره نور ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره هم مهمه ده او پاکستان کولای شي چې په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي.
We remain hopeful for the critical role that our neighbor and brother the Islamic Republic of Pakistan
موږ هیلمن یو چې موږ گاونډي ورور هیواد پاکستان باید مهم رول ولوبوي. په ورستیو کلونو کې موږ او پاکستاني ورونه مو له سولې څخه د ملاتړ په برخه کې نږدې او له یو بل سره په خبرو وو. موږ په دې باور یو چې دا خبرې په خپل د پاکستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره مهمې دي. پر افغانستان ورستی راکټي حمله د هغو حدسو په اړه د پښتنو پیدا کېدو خطر رامنځته کوي چې دواړه هیوادونه د ګډ امنیت او سوکالۍ د ټینګښت په هدف کوي. ولسمشر کرزی زیاته کړه د افغانستان ولس له ترهګری سره د مبارزې په برخه کې لوی تاوان ادا کړي او له دې ورسره باید داسې ونسي.
احمد شاه اعظمی اوریدونکو په ملګرو ملتونو کې د نړیوالو مشرانو د ورستیو ویناو په باب دایو بل رپورت اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې کوي خواته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه مظاهرو او تشدد غندنه وکړه چې د اسلام مخالفه فلم د اعتراض په ترڅ کې رامخته شوې. نو بلې خواته د مسلمان هیوادونو مشرانو د داسې فلمونو جوړول چې د نړۍ امن ته خطر جوړوي په کلکه وغندل. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر نورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نړیوالو مشرانو زور راوړو چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د خپل رول ولوبوي. باراک اوباما وایي اوس به کېدای شي د عدم برداشت او تشدد مخه د غرب په لور وي، خو د وخت تیرېدو سره د دې مخه نشي نیول کېدای. ای پی لیکي د اوباما د وینا تر شا هغه فلم چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي پر ضد یې په نړۍ کې مظاهرې د روانه شخړه او د ایران لانجمن اټومي پروګرام شامل دي چې ولسمشر اوباما یې په خپلو خبرو کې ذکر وکړ. رویټرز لیکي اوباما په خپلو خبرو کې د ایران لپاره سخته لهجه استعمال کړه او د شام د بشار الاسد د واک نه پریښودلو تګلارې هم وغندله. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې په اړه اوباما وویل را روان وخت به د هغه چا نه وي کوم چې د امن خبرو ته شا کړي. د اسلام خلاف ته جوړ شوی ویډیو په اړه اوباما دا هم وویل څنګه دغه ویډیو د امریکا د حکومت او ولس عکاسي نه کوي، دا شان د دغه خلاف د تشدد ډکه مظاهره هم د مسلمان هیوادونو د اقدارو خودنه نه کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه باید نړیوال مشران په خپل هیوادونو کې د قهر او غصې نه د ډکو بیانونو ورکونکو خلاف ګامونه پورته کړي او ټول د امن او جمهوریت په لور د تګ لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د ولسمشر اوباما د وینا ورستو د عرب او نور مسلمان هیوادونو مشانو په خپل بیاناو کې د اسلام مخالفه فلم د جوړولو سخت مخالفت وکړ. د انډونیزیا ولسمشر سوسیلو بیمبینګ ویل دغه فلم د مذهبونو د سپکاوي یو بدرنګ مخای او زیاته کړه دا یوازې د اظهار د ازادۍ خبره نه ده، باید نړیوال د یوې ټولنې د جذباتو او اقدارو خیال وساتي. د اردن شاه عبدالله چې د امریکا یو اتحادي ملک دی، دغه فلم او د دې خلاف په مظاهرو کې د تشدد غندل غندنه وکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دغه فلم جوړول وغندل او دای اویل باید ملګری ملتونه د مسلمانانو خلاف د داسې کارونو پر ضد کاروایی وکړي. ولسمشر زرداری دا هم اویل نړیواله ټولنه باید په داسې پیښو غلي پاتې نشي او د رای د ازادۍ نه څوک غلطه ګټه پورته نه کړي او داسې کارونه د مجرمانه وګرځول شي چې د نړۍ د امن لپاره خطر ګرځيږي. افغان ولسمشر حامد کرزی اویل د اسلام خلاف داسې کار کول باید وغندل شي چې د نړۍ امن ته خطر جوړوي. اخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا هم اویل باید نړیوال مشران داسې مسلې د خبرو د لارې هواري کړي چې دغه د ملګرو ملتونو مقصد هم دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د قومي مفاهمتي اورډیننس یا این آر او کیس اوریدنه نن د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ وکړه. یاد عدالت حکومت ته په مسوده د شویو اعتراضونو د منځه وړلو لپاره د راتلونکي میاشتې تر پنځه منټې پورې مهلت ورکړ. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
سپریم کورٹ د این آر او کیس اوریدنه تر پنځم اکتوبر پورې ځنډولې ده او حکومت ته یې ویلي دي چې په مسوده یې کوم اعتراضات دي باید چې هغه لری کړي. نن د کیس اوریدنه جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ وکړه. د اوریدنې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک د سویس کیسونو نه متعلق د خط مسوده عدالت ته پیش کړه. پنځه رکنی بینچ د خط مسوده جایزه اخستو وروستو خپل چیمبر ته لاړل او قریبا یو ساعت خپل منځي مشاورت وروستو فاروق اشنایک او سینیټر وسیم سجاد هم چیمبر ته راوغوښتل. د مشاورت وروستو نن غرمې یو وار بیا د کیس اوریدنه وشوه. د اوریدنې دوران فاروق اشنایک د عدالت نه د راتلونکي میاشتې پنځه منیټې پورې مهلت وغوښتو چې وزیر اعظم سره مشاورت وکړي. عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکي میاشتې پنځه منیټې پورې وځنډوله. د کیس اوریدنې وروستو د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک وویل،
جج صاحبانو زه خپل چیمبر ته راوغوښتم او چې مونږ ورله کومه د خط مسوده ورکړې وه نو پرې د هغوی څه اعتراضات وو. ما هغوی ته خواست وکړه چې مال دې لږ مهلت راکړې شي، ځکه چې زه به د وزیر اعظم صاحب سره دې مشوره کوم او زه د جج صاحبانو ډیر شکر گزار یم چې هغوی ما ته د پنځم اکتوبر پورې مهلت راکړو. او راته وویل چې پنځم اکتوبر پورې متعلقه خلکو سره سلا مشوره وکړه او خط دې د عین پیرا یو سل اتاو یا یم پرانا کې مکمل کړه چې دا معاملہ په مکمل توګه ختم شي.
د قانوني چارو کارپو شاخاور مشال ریډیو ته وویل، سپریم کورٹ کے فاروق اشنایک سویس چارواکو ته لیکون کې خط مسوده وړاندې کړې و، خو په دغه مسوده کې سپریم کورٹ د بدلون تجویز ورکړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو یوه خواته د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي سلسله له اوږدې مودې راهیسې روانه ده، نو بلې خواته په دغه ښار کې فرقیزه نښتي هم وخت په وخت رامنځته کیږي. په تیرو درې ورځو کې د فرقیزه نښتو په تازه لړۍ کې و شیعه او سنی مسلکه کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د تیرو درې ورځو راهیسې په فرقیزون خطو کې زیاتوالی راغلی دی. د نهه په ماښام د کراچۍ پان منډۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې د پولیسو په خبره درې شیعه مسلکه کسان پکې وژل شوي دي. د یادې پیښې نه یوه ورځ مخکې د سنی مسلکه ډلې سپاهي صحابه څلور کسان په یوه ورته پیښه کې وژل شوي وو. څېړونکي وایي فرقیزې نښتې د پاکستان نږدې په ټولو برخو کې وخت په وخت مخې ته راځي، خو زیاتره وخت د دې پیښو شروع د کراچۍ له ښار څخه کیږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه وایي، په کراچۍ کې فرقیزون خطو کې کله تیزوالی راځي او کله کموالی. نن سبا دغه نښتې یو ځل بیا تیزی شوي دي او زما په خیال د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې د ریاست رټ کمزوری شوی دی او اوس ریاستي ادارې د فرقیز رټ په مخ وړلو کوشش کوي. دا یوې خواته د ځینې ریاستي قوتونو په ګټه دي او بلې خواته په دې کې نړیواله ایجنډا هم په نظر راځي. د هغه په خبره فرقیز نښتې په کراچۍ ښار کې په اسانه سره ځکه ترسره کېدلی شي چې په دغه ښار کې د امنیت مسله ور د مخه پیچلې ده او خپل هدف په نخه کول د بل هرې سیمې په نسبت په کراچۍ کې آسان کار دی. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن د سند څنګه عہدیدار عبدالحی وای په کراچۍ کې فرقې ځین خطې ذکر رامنځته کیږي چې د غلطه نه قانونا ګرځول شوې ډلې پوره پیاوړي دي. دلته نا قانونا ګرځول شوې ډلې ځواکمنې دي. دلته د هغوی سره پیسې، ځمکې، وسلې او هر څه شته. بله خبره دا ده چې دلته په ډېرو نومونو دغه ګوندونه کار کوي. که حکومت په یوه ډله بندیز ولګوي نو د هغې ډلې کسان په بل نوم کار شروع کړي. د کراچۍ پولیس په ښار کې د بدامنۍ یو لامل د سیاسي اختلافاتو تر څنګ فرقیز اختلافات هم ښیي. د جنوبي کراچۍ د تحقیقاتي پولیسو اس پي شاه جهان وایي په کراچۍ ښار کې فرقیز نښتې زیاتره وخت د سنی مسلکو او شیعه مسلکو ترمنځ مخې ته راځي.
مختلف فیکٹرز دي او د یو بل سره د اختلافات دي. چې کوم دی نو ریلیجیس او اتنیک او دا ټول شامل دي. بیا کریمینل ایلیمنټس پکې هم دي. مطلب دا چې کله کله شیعه سنی دا پکې مسله جوړه شي، چې کله دا لږ غونډه کې معامله یخ شي نو بل طرف ته پکې دا لسانی شروع شي، کله بلوچ او مهاجر شروع شي، کله پختون ماجر شروع شي، یعنی کله کله پکې ډیره انوالو شي.
د نوموړي په خبره په فرقي ځون خطو کې زیاتره د ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو غړي د مسلکي اختلافاتو ترمنځ د ځمکې د نیونې او قلنګ اخیستنې په سر هم د یو بل سره نښتې کوي او دا سلسله بیا د څه وخته پورې دوام لري. د هغه په وینا د امنیتي ادارو لخوا د دغو خلکو د نیولو سلسله دوام لري او یو شمېر دغه عناصر د پولیسو لخوا نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي هم دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي او انتخاباتي فعالیتونو په اړه یو رپورت درته لرو. د قبایلی سیمو خلک نه یوازې دا چې د تیرو څو کلونو راهیسې د غلطه روانو نام نه لاسه کړیږي، بلکې په تیرو وختونو کې حکومت د دغه ولس کره شمیره هم نه ده برابر کړې. که څه هم موجوده حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي پاټو اکټ غزولی، خو د غلطه د انتخاباتي عمل لپاره انتظامات یې لا هم نه دي بشپړ کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار منور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
صدر آصف علي زرداری قبایلی سیمو ته د سیاسي حلو ځلو د غزولو د قانون منظوري ورکړې او په راتلونکو عام انتخاباتو کې به د دې سیمو نه د سیاسي پاټو امیدواران هم برخه اخیستل شي. قبایلی سیمې د تیرو اوسو کلونو راهیسې د ناآرامۍ ښکار دي چې له وجې یې نه یوازې هلته پراخه سیاسي حل ځلې نه کیږي، بلکې د سیمو کې مردم شماري او د ووټونو اندراج هم لویه ستونزه ده. دا چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د څومره خلکو بوټونه جوړ شوی دي، په دې حق لراته د الیکشن کمیشن ویان الطاف خان وویل.
په فدرل ایډمنستریټیو ټرایبل ایریا چې دی، یعنی فاټا، یعنی قبایلی سیمه چې دا داغي بوټونه ټوټل سونه دي، نو ټوټل زمين سره شپږ لکه اته سلويخ زره او دوه بوټونه دي رجسټر زمين سره، درې لکه پنځه زره وسوا او پنځه ندی دا شمېره پکې د سړو ده، دوه لکه یو کم اتیا زره او اووه بوټونه پکې د ښځو دي.
قبایلی سیمې زیاتره غریزې علاقې دي چې د موجوده ناآرامۍ نه وړاندې هم پکې تګ راتګ ډېر مشکل وو. د خانه شماری او مردم شماری د حکومتي ادارې یو چارواکی حبیب الله خان وای چې دلته په اخیری ځل په 1998 کې مردم شماری شوی وه. حبیب الله خان زیاتوی که څه هم دوی د قبایلی سیمو تازه شمیره نه لري، خو د بیلابیلو سرویګانو په رڼا کې دوی اټکل کولی شي چې د قبایلو موجوده شمیره به تر اتیا لکو پورې وي.
اسمبر کے نو آگا بھی گورنمنٹ لائن آرڈر سچویشن
وزیر اعظم سره د دې سمري پروت دا هغه باندې سی سی آی کې بل ډیسایډ کوي صوبو وزیر اعلی سره.
ماهرین وایي چې کله د قبایلی خلکو شمیر اندازتن او یا لکه هم حساب کړی شي نو بیا هم پکې د خواوشا شپږ نیم لکه وټونو اندراج ډیر کم دی. د خبرې ته په اشاره سره الطاف خان وایي چې په دې حواله په خلکو هم ډیر لوی ذمہواری راځي او کله پورې چې د انتخاباتو نیټه نوی ټاکل شوی هغه پورې پکار دي چې ک سړی وي او ک خزه چې عمر یې اتلس کلونو نه واوړي پکار دي چې د خپل ضلع او یا ایجنسی په مرکزونو کې د خپل ووټ اندراج وکړي.
نو خو خلکو نه دا پکار دي د کی د ټول لوی ذمہواری د پبلک سره خلکو دا موږ سره چې زموږ خلک سیاسي تور کانشیسي هغه ته دا پتی چې زما د ووټ په درو قیمت سره زما د ووټ نه چې صرف یو پرچدا بلکې دا زما د ووټ زما د ملک زما د وطن زما د خورې د تقدیر فیصله ده. دا زما د ضمیر غږ دی. زه به زما د خپل ضمیر غږ بور کوم چې زه ښه خلک راولم که بد خلک راولم دا به زما په دې ووټ پرې وړو چې پرچه باندې کېږي. نو خلکو ته مونږ بار بار د اخبار په ترو د الکترونیک میډیا په ترو د ریډیو په ترو بار بار مونږ خلکو ته دا آواز وکړو چې تاسو راوځئ او خپل پنځه منټه خرچ کړئ. زمونږ ایجنسی الیکشن آفیسر دي دا هغوی په دفتر کې خپل نوم چک کوي او که ستا نوم په انتخابي فهرست کې نشته نو ته ځان له په انتخابي فهرست کې خپل نوم وسولیکا وخت مه ضایع کوه په دې ساتي ولیکا.
الطاف خان زیاتوی الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د گورنر د خپل صوبایي سانګې او د قبایلی ایجنسو د چارواکو سره وخت په وخت غونډه کوي او هڅه کوي چې قبایلی سیمو کې راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ډول انتظامات برابر کړي چې دا راز قبایلی ولس د خپل مستقبل د فیصلې لپاره خپل ووټ خپ اسانه سره استعمال کړي.
د منور شاه رپورت مو واوریدونکو او د خیبر قبایلی سیمې د لری پرتو ځایونو خلک شکایت کوي چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې په مالی مرستو ترلاسه کولو کې له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې دغه مرستې دی ورته په اسانه طریقه ورکړي شي. او په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال دا یو رپورت.
د خیبر ایجنسی د لری پرتو سیمو خلک وای چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې د مالی مرستو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د خیبر په مرکزی ډاکخانه کې د دوی کار نه کیږي او غریبو مستحقو خلکو ته دغه روپۍ نه میلاویږي. په دې حق لباندې د کرمنینا د روپو پسې راغلی یو تن ګلبرخان پریدی مشال ریډیو ته وای
مونږ ته دا مسله جوړه چې مو ډیره زیاته کریا لګي وخت نو وخت بیا ګاډیم نه یو دلته هم بېځاش پام راشي پسې او دلته مو ته دا مسله جوړه چې دلته مونږ ډاکخانې ته راشو اول خود مونږ هغه نکلونه هم نه اخلي چې مونږ ته هغه وګوري کوم پرمونه دلته مو کمپیوټر کې کتلي کمپیوټر ولا مونږ ته دا ویل چې تاسو هغه راغلي نکلونه هلته یاسو تاسو هر څه راغلي دي هلته ډاکخانې له چې ویشو بالکل مونږ هغه راپورټ پته هم نه راکوي روته وایي چې سبا راشو بیا وایي چې جمعې په ورځ راشو بیا راته د پیر ورځ وښایي هغه راپورټ داسې راپورټ مولا نه راکوي چې یا د تاسې شی راغلی دی د تاسې یا حق شته یا هم نشته.
او د خیبر زخخیلو سیمې اوسیدونکی اختر سید په دې هکله څه داسې شکایتونه لري.
دا مسله د خانې ولا ډېره غټه مشکلات مونږ ته جوړ کړي او بیا انجنټانو له پیسې ورکوي مونږ ته نه میلاویږي. دا مهرباني وکړي چې دغه مونږ غول غواړي دغه خبرو چې کور له لاړ شو چې مړه راغلي چې دلته راشو چې نشته دی بس دغه خبره ده ستړي کړو په تاک را تاک باندې.
د خیبر جنسی ویلری پرتی سیمې شلمان نه د بینظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرسته ترلاسه کولو په غرض راغلی کلرشا خپل ستونزه صدا سي بیانوي
او پاره نه را لوړه د پیسې را تنه ملاوي نو اوس پاره مرا کوي نو پیسې مې را کوي بس راغلی خدا دریم ځل دې چې راو خطوب سي اوسه پر به ملي ګولي 800 روپۍ به ملي ګولي.
د خیبر سیمې د خلکو د بینظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې د ستونزې او شکایتونو په حق لمو چې کله د خیبر سیمې مرکزی ډاکخانه پوسټ ماستر شفیق الرحمن رای واخستا نو دوی وویل
موږ دې ته ویلی مو چې تاسو خپل اوریجنل کارډ یا دغه اس قسمه چاته ما والا کوي تاسو موږ سره رابطه وساتئ یا داسې کم کس تاسو دغه کیږي مو نو موږ لرا دی موږ ته دغه کوي. دا اصل کې دا هغه کسان وایي چې کم کس کارو نشي کنه نو هغه دا الزام لګي چې کم کس کارو شي هغه اچر امداسې څوک نه خدا هغه دا وجه وایي چې دغه کارو نشي یا فارم نه ملو شي نو هغه په دې وجه دا دغه کوي چې موږ پیسې ورکړې یا دغه ورکړې نو په دې وجه بده موږ هغه سیستم چلو چې دې کې کم دا تاسو مشرانو په ذریعہ یا دغه باندې چې کوم لکه د موږ قانوني تقاضیم پوره کوي او د دې ته خلکو ته عوامو ته سہولت نو موږ کوشش تا کو چې موږ آغا سیستم چلو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې دی دوی ته په اسانه طریقه دغه مرستې ورکړی شي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
درنی می بجے کی دن کی دوری دن کو گلیاز سٹوڈیو تر اغلے نو د خبرونو لنڈیز بترے وار
د پاکستان او د افغانستان ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اسلام ضد فلم غندنه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلام ضد فلم نه یوازې اسلامي نړۍ بلکې د امریکا له لپاره هم سپکاوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو په جګړو هوارولو کې د ښځو کردار په هلو ځلو کې نورې مالی مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په شام کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هلو ځلو غوښتنه کړې او د شام په پلازمینې د مشق له فوزي مرکز سره جوخت دوه بمی چاودنی شوې دي.
ګلایا زوریدونکو اوس له اسلام آباد زمون خبريال سراج زهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداري د پاکستان په تاریخ او د امریکای سره د تعلقاتو دی او نازک پړاو په وخت کې امریکای ته رسیدلې دي او دغلته د اقوام متحده د جنرال اسمبلی په غونډه کې د دغه خطاب ته ډیر اهمیت ترلاسه دي ځکه چې په دې خطاب کې نوموړي د پاکستان د سلامتۍ د پاکستان او امریکای د تعلقاتو او د لانجمن فلم په حواله خبرې وکړې. اداري وړاندې لیکي چې که څه هم د دې لانجمن فلم لړکې د یورپ یونین ترجمان ویلي دي چې د دوی د او آئی سی عرب لیگ او د شمالی افریقی یونین سره د یو شان دریز لرلو لوازنامه شوی ده چې تر لاندې به د مذهبونو احترام لپاره او د دې د یووالي لپاره ګامونه پورته کولای شي. ادارې زیاتوي چې هیلری کلینټن هم ویلي دي چې د امریکایي حکومت د دې فلم سره هیڅ تړاو نشته او امریکا د دې فلم په سختو ټکو کې غندنه کوي او امریکا د پاکستان سره ښه تعلقات غواړي او راتلونکي کې به هم د پاکستان مرستې جاری وي. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان د فلم لڑکے دا او آئی سی او نور ملکونو دا سفیرانو سره په تماس کې دي او هیله ده چې حکومت به دې لڑکے نور هم غوړ ګامونه پورته کړي چې دا فلم زر تر زره بند کړي شي او بیا داسې قسمه پیښو په مکمل توګه مخنیوي وشي نو باید چې دې لڑکے ټول د نړۍ ملکونه خپل کردار ولوبوي. آج ورسپن خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د هند غوښتنه کوي چې د امیر باشا ډیم مخالفت دې بند کړي خو هند دریز لري ک دا ډیم جوړ کړي شو نو اوبه به ورته کم ملاوي. ادارې لیکي چې پاکستان کې د بجلی بحران د مخکې نه ډیر زیات دی چې له وجې نه صرف عام ولس ځپلې کیږي بلکې کارخانه هم په ټپه ولاړې دي او د بحران له وجې کارخانه‌دار خپل ټول سرمایه نور ملکونو ته منتقل کول شروع کړي دي چې له وجې په ملک کې اقتصادي بدحالي او بیروزګاری سیوا شوې ده. ادارې لیکي چې هند د ډیم د جوړولو ځکه هم مخالفت کوي چې هغوی د پاکستان معیشت ته نور زیان رسول غواړي او د هند اعتراضاتو له کبله ایشیایي ترقیاتي بینک فنډز ورکولو کې د ځن نکار اخلي. اداریا اخري کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې په دې ډیم زر تر زره کار شروع کړي او په خپل ټاکلي وخت کې جوړ کړي چې ملک هم د توانای بحران سره مخ دی چې د هغې نه را بهر شي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په شمول په خیبر پختونخوا او ټول ملک کې هر ورځ ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي کومه چې یو لوی ستونزه جوړه شوې ده. ادارې لیکي چې دا ستونزه ځینو ځایونو کې د زیات رش ځینو بازارونو کې د تجاوزاتو او اکثر د ډرایورانو د بیغوري او غلطي له امله رامنځته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې څومره چې وخت تیریږي دومره نړۍ ترقی کوي. د تعلیم تعمیر او ټکنالوژي په کار کې نوې تجربې مخې ته راځي کوم چې د انسانانو د یو بل ته رانږدې کولو او د ملکونو ترمنځ د رابطو سره سره د نور اسانو رامنځته کولو سبب هم ګرځي. ادارې وایي که وکتې شي نو حکومت خو دې لړکې خپلې ذمهواري ترسره کوي او چې کوم ډرایور غلطي وکړي د ټرافیک پولیس ورته د جرمانې پرچو ورکوي خو ډرایوران د دې پرچو او جرمانو باوجود هم خپلې غلطیانې جاري ساتلې دي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې هر ډرایور د ګاډي د چابي په ترلاسه کولو د ټرافیک د قوانینو څخه ځان په پوره ډول نه صرف خبر کړي بلکې په دې د پوره عمل کولو کوشش هم وکړي نو هله به ممکن شي چې په ټرافیکي پیښو کې کمی راشي.
مطبوعات
لاس انجلس ٹائمز ورځپاڼه لیکي د امریکا نیویارک او سٹینفورد یونیورسيټو په خپل رپورٹ کې ویلي د پاکستان په خاوره د امریکایي ډرون بریدونو له امله په دغه هیواد کې امریکا ضد احساسات سیوا شوي دي. بلخوا نیویارک ټائمز ورځپاڼه لیکي د ګل پورز د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې د ولس لخوا پر د لګیدلي د درغلیو تورونه دروغ ثابت شول. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د انیسا اجمل ناورو.
لاس اینجلس ٹائمز رسپانہ کی ڈیوڈ زوچینو لکھی دا امریکہ نیویارک اور سٹینفورڈ یونیورسٹو پخپل یو رپورٹ کے دا بے پائلٹ الوتو کو دبریدون لاندی جوان کولو یا لیونگ انڈر ڈرونز کی ویلی دا امریکہ دے استخباراتی ادارے لخوا جوڑ شوی پروگرام لامل امریکہ محفوظ نہ دا اور پاکستانی عوام یہ دا امریکہ دکڑن لاری پر زد کڑی دی. دا سڑنا دا وڑاندیز ورکوی چی اوباما انتظامی لخپل دا ڈرون بریدون پاڑا پروگرام نور شفافا اور غیر جانبدارا جوڑول اور دا نڑیوال قانون ترلاندے ثابتول پکار دی. رسپانہ لکھی دا اوباما انتظامیہ ترٹول زیادہ د ډرون بریدونو پلوی ده او ویلی کیږي په دغه بریدونو کې د القاعده او طالبانو لوړپړی مشران وجلی شوی. خو د سیړنې په خبره په ډرون بریدونو کې صرف 2% د وسلوالو مشران وجلی شوی دي. رسپانه لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې CIA او د امنیتي شورا بیان په دې اړه د سویلونه ډډه کړې. د سیړنې وايي د امریکا د پخانی ولسمشر جارج دبليو بوش په وخت کې د 2014 کال راهیسې په لوی شمېر کې د عامو وګړو د وجلو د تورونو وروسته د ډرون لارې د وسلوالو له منځه وړلو هڅې خرابې شوې. خو د اوباما د انتظامي لاندې د امریکا په ستراتیژي کې ډرون بریدونه د یو مهم عنصر په توګه شروع کړل شو چې مقصد یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او طالبان ختمولو، چرته چې طالبانو پناه اغستې او د التنا په افغانستان بریدونه کوي. روزپاڼه د سیړنې په حواله لیکي چې د ډرون بریدونو له امله د پاکستان او امریکا په اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوی او د پاکستان حکومت شکایت کوي چې په دې بریدونو کې عام وګړي وژل کیږي او دا د هیواد د خود مختاری خلاف ورزي ده. لاس اینجلس ټایمز روزپاڼه په اخر کې لیکي اوباما انتظامیه ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې لگ عام وګړي وجل شوی دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ګل پروز د افغانستان یو عدالت د ملي امنیت د مشر په حق کې فیصله وکړه چې ولس لخوا پر دوی د درغلیو تورونه دروغ ثابت شو. رسپانه لیکي د دې کیس بنیاد د کال 2009 او 2010 نه هغه وخت شروع شوی چې کله نړیوالې ټولنې دا فکر وکړو چې په افغانستان کې په لویه کچه د درغلیو د کیسونو تحقیقات به په حکومت اعتماد پر ځای کړي. دروسپانه په وینا د حکومت د وکیل دفتر د لړکی ډیر شکایتونه ترلاسه کړل او د ډیرو حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو او رشوتونو اغستو په شک پلټنې پیل کړې. روسپانه لیکي په افغانستان کې درغلي ډیره زیاته ده او د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په تیر رپورټ کې افغانستان په دریم نمبر وو او هغه مهال د حکومتي چارواکو پر ضد د درغلو ګڼ شمېر شکایتونه ترلاسه شوي وو. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د سپانتا په شمول زیاتره چارواکي چې په میډیا کې د درغلو په اړه تورن کړل شوی وو په هغه هیڅ یو الزام نه دی ثابت شوی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، افغانستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه پریکړې هرکلی کړی چې پکې په هغه امریکایي ځواکونو د مقدمې چلولو خبره شوې چې د تیر کال جولای په میاشت کې د مړو طالب وسلوالو بې حرمتي کړې وه. افغانستان پورته پریکړه د امریکا مننه کړې او ویلي دي چې هغوی غواړي په دا قسمه غیر قانوني پیښو کې ککړ ټول کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. په دې اړه درته زموږ همکار اسرار العالم مومند اسوسییټیډ پریس یو رپورټ وړاندې کوي.
افغانستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه پریکړې هرکلی کړې چې پکې په هغه امریکایي ځواکونو د مقدمې چلولو خبره شوې چې د مړو طالب وسلوالو یې بې حرمتي کړې. پینټاګان اعلان کړی چې په ورته کار کې د ککړ کېدو په سزا کې به جوزف چیمبرلین او ایډورډ ډیپوټولا پوځي عدالت ته وړاندې کولی شي. د پیښه چې په هلمند ولایت کې د تیر کال د جولای په میاشت کې رامنځته شوې وه، په دې لړ کې د رو لوبولو په تور درې نور پوځیان هم په رسمي توګه له خپلې ډیوټۍ له ترسره کولو څخه منع کړی شوي دي. له اف پی خبري اجان سره په خپلو خبرو کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي په دې ورته پریکړه د امریکا مننه وکړه او ویل چې هغوی غواړي په دا قسمه غیر قانوني پیښو کې ککړ ټول کسان د قانون منګلو ته راوستل شي. دا پیخه د هلمند ولایت په نارام سیمه موسا خیلا کې د یاغیتو پر ضد د اپریشن پر مهال رمخته شوې وه. بلخوا وسلوالو طالبانو د پینټاګان لخوا د دغه امریکایي پوځیانو پر ضد د مقدمې چلولو ګام بې ځایه بللې او تور یې لګولی چې د دې ګام موخه د میډیا توجه حاصلول دي. پینټاګان وایي په دې پوځیانو د خپل پوځي یونیفارم د بې حرمتۍ او له خپلې لیوټۍ د غفلت جرمونه لګول شوي دي. کله چې د امریکایي پوځیانو لخوا د مړو طالبانو د بې حرمتۍ ویډیو مخې ته راغله، نو هغه مهال د امریکا د بانو چار وزیر هیلری کلینټن هوډ څرګند کړی وو چې په دې کې ککړ کسان به نیول شي او سزا به ورکول شي. د پینټاګان لخوا د دغه امریکایي ځواکونو پر ضد د مقدمې چلولو پریکړه په داسې وخت مخې ته راغلې چې په اسلامي نړۍ کې د اسلام ضد فلم له کبله مظاهرې راپورته شوې. دغه درې امریکایي پوځیان چې وروستۍ اونۍ د طالبانو د مړو په بې حرمتۍ ورته انتظامی سزا ورکړې شوې، جرم پرې ثابت شوی دی.
اسرار عالم ممند اوریدونکو په افغانستان په جلال آباد کې د نورو سپورتي لوبو ترڅنګ یو هم د بدني روزنې یا باډي بلډینګ کلبونه دی چې هر ورځ په سلګونو تنه ځوانان وزي او خپل بدنونه غښتلي کوي. د ښار په بیلابیلو برخو کې تر 1400 پورې د باډي بلډینګ کلبونه شته چې شاوخوا 15000 تنه ځوانان پکې په باډي جوړولو بوخت دي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي.
د بدنی روزنی دو تنو ځوانانو له مشال راډیو سره خپل تاثرات صدا رنگ شریک کړل.
ما نوم جاوید یاسینه ده. زه چې په دې درې کال یا څلور کال تمرین کوم زما صحت ته ډیر ګټه رسېدلې. زه هیڅ کله د مریضۍ احساس نه کوم. نو ټول ته زما هیله هم ده چې باید هر یو تمرینی خصوصا دغه ځبیا اندامې دې تدیرا شي ورزش وکړي صحت لپاره ډیر مفید ده ګټه رسې.
زما نوم صبر نادری ده. درې سال کال شو تیرے باڈی بلڈنگ نا او نشئی مواد سکھا ڈیر لے رہے ہیں مطلب دماغ نہ سولار سست دماغ پل پارنران سارا دماغ پل خال کو سارا چی پل تمرین کئی چی تپاس نہ لوفر نہ چرسی نہ لچک سارا خال کو سارا نہ سپاس دماغ
یو تنزوان چی سو کالی پو ہم دی کلب کی بدنی روزنہ حاصل کری او اوس په دغه کلب کې د و استاد په توګه په دنده ګمارل شوی وایي چې له روغتیا سره سره یې اقتصاد هم له دغې لارې پیاوړی کړی دی.
زمانم رحمت الله دا و کال کېږي ټرینری کوم. دا خو ګټې زیاتې دي. اول خو د ورزش دا ګټې دي چې صحت مند سره اوسېږي او بل نشئی مواد دي شان نو هغه او بل خپل دا ټرینی ماته چې الکان فیصل او خپل دا چې موږ په ډېر عزت هم دی او خپل دا استادې مقام ته رسېدلی فیس چې زارم خپل ضرورت هم رفقېږي.
د یادونې ده چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې تر 1400 پورې د بدني روزنې کلبونه شته چې شاوخوا 15000 تنه ځوانان پکې په بدني روزنه بوخت دي. د کلبونو مسؤلین وایي چې په کال کې یو ځل د باډي بلډینګ نندارتون په جلال آباد کې پرانستل کیږي چې بریالي لوبغاړي پکې کابل ته استول کیږي او هلته بیا د ټول افغانستان په کچه د باډي بلډینګ په نندارتون کې ګډون کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو، د کوټې یو زدکونکی عبید الله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی دی چې پکې په کرل شو ګلونو هیڅ یو موسم اثر نشي کولی. د عبید الله دورانی د زرغون کور په ترکمنستان کې په یو داسې سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی چې پکې د 1500 هیوادونو څخه تر 250 زیاتو زدکونکو ګډون کړی. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ راکوي.
د کوټې 15 کلن زدکونکي عبید الله دورانی یو داسې گرین هاوس یا زرغون کور جوړ کړی چې پکې په کرل سویو ګلونو نه یوازې موسم ته اغېز کولی شي بلکې پکې لګول سویو ګلونو ته اوبه هم د ماشین له لارې په خپله ورځي او څومره اوبه چې د دې ګلونو ضرورت وي په څاڅکو څاڅکو هم هغومره اوبه هر یو ګل ته رسي. په دې زرغون کور کې داسې آلې لګول سوې چې د دې کور موسم نه هم ډیر زیات تودېدای او نه هم زیات سړېدای سي. عبید الله دورانی د ده د جوړ سوی د زرغون کور په اړه راته وایي.
د ازما چې کوم پروجیکټ د هارډویر په باره کې او په هارډویر کې 15 پروجیکټ راغلی وو. په کوم کې زما پروجیکټ د گرین هاوس یعنی زرغون یو کور د زرغون کور په باره کې وو. نو ما دا سیستم داسې جوړ کړی دی چې ټوټلی په کمپیوټر باندې کنټرولېږي. دلته داسې نه چې ما کوم کمپیوټر ورته ایښی دی یا سړی ورته ولاړ دی. دا په خپل اتوماتیک چې دوه مایکرو پروسیسر ورته لګېدلی دی. د هر مایکرو پروسیسر داسې ورک دی چې 14 ډیوایس تقریبا 14 مشینان د یو مایکرو پروسیسر کنټرول ولای سي. نو دا دوه مایکرو پروسیسر چې مش کوم دلته لګولي د دوه بیټریانو سره دا غه کزر اواخم تقریبا ما 1.5 فټ کې لګولې دي. په دې باندې 10 میټر معنی 10 میټر مزه کنټرول ولای سم.
د عبید الله لخوا جوړ سوی همدا زرغون کور کڅه هم په 1.5 فټ باندې دی خو د په وینا په همدې آلاتو باندې تر شاوخوا 10 میټر شمځکه پوري ګلونه همدا سی ساتلې سي او زیاته به کچيري آلات لږ هم تر دې ورته شو لګول سي. نو بیا هر څومره ځکه چې پرې ګلونه یا ونی لګول غواړی لګولې او همداسې ساتل کېدای سي. دا گرین هاوس چې په شمسي توانایي باندې چلیږي هر څه یا په خپل کار کوي او د هیڅ یو بټن وهلو ضرورت نه لري.
تر ټولو غټه فائدہ دا ده چې اوس موږ ستاله کپ کوټه شهر کې بلوچستان چې سهرایم ځکه دا خاور د دشت دی دغه چې ترکمنستان خلکو ته دغه فائدہ و چلته وچ کالای او نه ګلانسته نه شایسته لکه بلوچستان کې د اوبو کمی ده د بجلی کمی ده. دا موږ ټوټلی په سولر سیستم باندې چلولې دي او ډراپینګ سیستم می د اوبو ورکړې دي. سولر سیستم معنی شمسي توانایي په لمر باندې چې دا د لمر به چارج اخی بیټریانی چارجي دغه بعد بیا د بیټریانی چلیږي.
په داسې حال کې چې په اوس وخت کې په دې سیمو کې کروندګر د اوبو له نشتوالي څخه سر ټکوي. عبیدالله دورانی وایي د ده په دې زرغون کور کې په داسې طریقه د اوبو نظام ورته جوړ کړل شوی چې هیڅ یو څاڅکی اوبه هم ضایع کیدای نسی. بیا هم عبیدالله دورانی
او د اوبو کوم سیستم چې دی، نه د اوبو د اسراف او نه د اوبو د ضایع کېدو دغسته، ولې چې دا اوبه چې د کم ګل او د کم پودې څومره اوبه کم وي، ډراپنګ سیستم په خپل هغه پودې ته اوبه هغومره ورپوره کوي. لکه موږ چې په دا کلي کې کړي په زمي کې بیا موږ پلاسټیک په واچو، بیا په دوبي کې چې لږ هوا ګرمه شي پلاسټیک ورسره خواته کړو، نو دلته دا بیا سمپل سیستم دی، نه د پلاسټیک ضرورت نه شي. کله چې ټمپریچر کم شي نو دا هیټر سټارټ شي ګرمې کې، کله چې ټمپریچر ډېر شي ایرکنډیشن ورته لګېدلی دی هغه برته ټنډا کې.
عبیدالله دورانی چې په دې مقابلو کې د پاک ترک انټرنیشنل سکول کوټه څنګه لخوا ګډون کړی و، د ترکمنستان په اشیک آباد کې د جرمني، کاناډا، برتانیې او هندوستان په شمول د 15 هیوادونو له زده کوونکو همدا مقابله ګټلې او د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړی. د کوټې د 15 کلن زده کوونکی عبیدالله دورانی هیلمندی چې په راتلونکو کې به همداسې پروژې معرفي کړي چې ورسره به د ده په خبره د خپلې سیمې وګړو ته د ژوند په چارو کې آسانی ور په برخه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د نړۍ رنگونه، د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه خپرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خپرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د پاکستان په جنوبی سیمه بنو کې د دفاع پاکستان کونسل د سوری لاندې قبایلی جرګه شوه. د دغه غونډې هدف سو او دا چې په دې اړه سیډون کی کم نظر لري د بنو نه د مشال ریډیو همکار دا رپورټ راکوي.
د دفاع پاکستان کونسل مرکزی چیئرمین مولانا سمیع الحق جرګې ته په خپل خطاب کې دا سی وایي،
ټول حساس مسله اوله هغه د قبایلو د دې جنگ او د اور نه غل بچ کول دي. مونږه اپریشن هر دې اجازه نه ورکو حکومت ته فور ته.
د خبر اعلانو لخوا چې کله د نوموړي څخه وپوښتل شول چې په بازارونو او جماعتونو کې د بریدونو او دمکو په اړه دوی کم دریز لري، نو دوی په ځواب کې وایي،
ډېر مختلف قسم عناصر به داخل شوي، تقریب کار به چې جماعت غیر جماعت احترام نه کوي، نو دا شی نه دی پکار. د الله د کور او د ژوند احترام پکار دی. د انسان وینه د الله په نظر کې ډېره محترمه ده، خو د هغې بنیاد خدمت ور.
د جماعت اسلامي مرکزی امیر سید منور حسن قبایلی جرګې ته په خپل خطاب کې وایي،
قبایلی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے بارے میں،
قبائلی سیمو اولس بارے کے کدا چا شک وی چې قبائل محب وطن ندی او د دوی پسیمو کې کاروایانه شروع کړي دي، نو ز بیا د څه تردید بغیر دا وایم چې بیا دلته څوک هم محب وطن نشتا. دفاع پاکستان کونسل د سیورلاندې قبائلی جرګه ته په خطاب کې د کونسل مرکزی رهنما ریټایرډ جنرال حمید ګل اوه، د دوی هدف واضح دی چې ډرون حمله دې بند شي. د دفاع پاکستان کونسل سیورلاندې قبایلی جرګې په اړه مو چې کله د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وایي،
د دفاع پاکستان کونسل صدا سے ډیر مضبوط عوام کې تایید نه لري. یو پارټي مې کې داسې نشته چې هغه دغه زور لري چې حکومت پاکستان باندې فشار واچي چې خپل پالیسی بدل کړي. ډرون حمله خو زما په خیال باندې پاکستان سره اوس دغه لار نشته چې هغه امریکا باندې دا فشار واچي، نو دا زما خیال امریکا جاری ساتي.
په جرګه کې ګډونوالو په دې خبره زور ورکو چې د دوی دغه غونډې مقصد د شمالي او سویلي وزیرستان ولس سره د یووالي او ډرون بریدونو سره سره د ممکنه فوزي عملیاتو مخه نیول دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، اوس د مشال ریډیو د ونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه د وړاندې کولو وخت راغلی. دا پروګرام ستاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز جوړوي.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو سره زستاسو کوربا ګل ایاز یم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننی پروګرام کې مود الله د نړۍ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کوم چې د واوري بري اعظم کې ریکارډ واوره ویلیدلې ده او د سخت کال تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې ده.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
په شمالي قطب کې په 2012 کال کې د واوري رقبه 4.8 لک مربع کیلومتر پورې محدود شوې. دا رقبه په 1900 کال کې د دینه دوه چنده سیوا وه. په کوټه شمالي کې موسمیاتي بدلون لکبله د واوري ویلیدو عمل روان دی. سنځانان وایي چې دا د بنیادی بدلون یو برخه ده. د امریکا یو سیډنیز اداري کارپو مارک سیریز وایي چې لډیر مودې راځي دا خبره معلومه وه چې ځمکه ګرميږي او د دې اثرات به په قطب شمالي کې راڅرګندېږي. خو دوی ته د اندازه نه وه چې دومره زر به دغه اثرات یا بدلونونه مخې ته راشي. سخ کال په قطب شمالي کې په وړو کې ډېره کمه واوره شوې ده. د یو بل ساینسدان په وینا قطب شمالي د موسمیاتو په یو نوي پړاو کې داخليږي او د دې له کبله به وچکالي، سخته ګرمي او سیلابونو خطره رامنځته کیږي. امریکا خلائی ادارہ ناسا کیروسیٹی خلائی گاڑے پر مریخ سیاری خپل مزل تا دوا مر کڑی او تر وسط پوری 9.5 فٹا مزل کڑے دے. کیروسیٹی خلائی گاڑی با کلیننگنگ نومی ځای ته رسیدو لپاره نور 200 میټر سفر کوي. د دې مخکې با کیروسیٹی گاڑی ته یو تور کانی جاج اخلي. خلائی گاڑی با دغه کانی د لیزر پر رڼا ماتي او دا با ایری کوي او د دې جاج باخلي. په دې رسو کې د کیروسیٹی خلائی گاڑی د اکسون سرګند شوی چې د مریخ دوه سپوږمۍ فوبوس او ډایموس خودل شوی دي. سائنسدانانو د کینسر ناروغۍ درملنې لپاره د مار پشان روبوت جوړ کړی دی چې د بدن هغه ځایونو ته به رسایي ولري کوم چې په عمومي توګه نشي رسیدلی. سائنسدانان وایي دا لومړی نمونه ده او په حقیقت کې په ناروغانو نه ده استعمال کړی. د برتانیې بریسټل کې د روبوټ جوړونکي کمپنی ویلي که د روبوټ منظوري ورکړی شوه نو دا به رسولۍ معلومه کړي او ختمه یې کړي. دا مشینی مار د کینسر ناروغۍ درملنې په لټ کې جدید ترین ټکنالوژي ده. د کینسر ناروغۍ د درملنې په اړه ویل کېږي چې سرجری یا آپریشن مهم علاج دی ځکه نوې ټکنالوژي په دې ترس کې مهم کردار لري. د سویلي کوریا یو سندرغاړی سای سندره په ګرد نړۍ کې په ډیر لږ وخت کې ډیره مشهور شوې ده. د سندرې نوم دی ګنګم سټایل.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
گنگم سٹائل سندر په امریکا کې د سندرو په چارټ کې په لومړی نمبر راغلی. سندرغاړي سای پلار د کمپیوټر سافټویر یو کمپنی چلوي. د دې سندرې له کبله نور هم مشهور شوې ده. گنگم سٹائل سندره تر اوسه پورې 2.8 میلیونه خلکو په یوټیوب کتلی ده. په امریکا کې کارپوهانو یو داسې روبوټیک ماهی جوړ کړی دی چې د سمندر په تل کې د خطرو جاج باخلي. د روبوټ ماهی نوم بایو سویمر دی. دا د ټونا ماهی په شان دی. د دې شکل هم د ټونا ماهی سره ملاویږي. دا روبوټ ماهی به د سمندر په تل کې نورو ماهیانو سره ګرځي او په خطرو به نظر ساتي. د دې روبوټیک ماهی مشینی لکۍ کې سینسر لګول شوی او جدید آلاتو په مرسته به په روانه خپل کار ترسره کوي. د سماجی رابطو ویب پاڼې فیسبوک په عکسونو کې د سیرو شناخت ټول زنډولې شوې دي. دا ګام د تیر کار آیرلند د معلوماتو ادارې لخوا د تجاویزو په رڼا کې اخیستل شوی. فیسبوک کمپنی وایي چې د سیري شناخت ټول په اړه ډیر زیات شکایتونه ورغلي وو. د امریکا د موبایل ټلیفون او کمپیوټر لوی کمپنی اپل د سامسنګ پر ضد د 70 کروڑ ډالرو مقدمه کړي. اپل کمپنی په مقدمه کې وایي چې سامسنګ د آیفون په شان فون جوړولو سره دوی کمپنی ته سخت زیان رسولې دي. اپل کمپنی وایي د آیفون په شان موبایل ټلیفون د لاري سامسنګ ډیره زیاته ګټه ترلاسه کړي. بلخوا سامسنګ د هغه فیصلې پر ضد مقدمه کړي چې دغه کمپنی ته د 1 ارب ډالرو جرمانی ورکولو ویل شوی وو. سامسنګ کمپنی وایي د امریکا عدالتي فیصله ناانصافي ده. سامسنګ د سویلي کوریا کمپنی ده او اپل کمپنی سره په موبایل ټلیفون ټکنالوژي شخړه ده. د اپل کمپنی نوې آیفون په یو اونۍ کې 15 لک خلکو اخستې دي. د شمیرو تر مخه په زیاتره دکانونو کې آیفون 15 ختم شوی دی. او اوس د فلمی نړۍ خبري. د امریکا هالیوډ نوې فلم لایف اف پای با د نومبر په 11 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې هندي ستوري عرفان خان او تبو هم کار کړی دی. فلم کې د ولس کلن الګ کیسه خودل شوې ده چې د یو زمری سره دوستی شي چې په یو بحري جاز کې د ډوبېدو وروسته په یو کښتۍ کې سفر کوي.
I was sitting in this coffee house and this old man at the table next to me struck up a conversation. He said you had an amazing story.
Let's see then, where to begin?
I was born and raised in one of the most beautiful places on earth. It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began.
د فرانسوي سینما نوې فلم سپیشل فورسز با د اکتوبر په 11 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د افغانستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد جګړه خودل شوې چې یو امریکایي خبریاله اغوا کړل شي او د فرانسوي ځواکونو ډله په سختو حالاتو کې هغه راخوشي کړي او د ستونزو ډک لارونه خپل اړې ته سفر کوي.
Please, I need your help.
I'm so sorry. I had no choice.
Elsa, leave now.
We have an elite forces unit that's prepared for combat.
You've got the green light. 3, 2, 1, go.
Did I invite you into my country?
Don't show them your fear. They can kill us, but they never can defeat us.
Don't follow my instructions.
Go, 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 go!
Our orders are to bring it back, and that's what we're going to do.
د هند سینما اجی دیوګن نوی فلم سن اف سردارز با د نومبر په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې اجی دیوګن د سکه کردار تر سره کړی دی.
کبھی کبھی میرے دل میں سوال آتا ہے کہ اگر دنیا میں سردار نہ ہوتے تو کیا ہوتا. سوری یار دنیا بیکار بنا سن آف سردار. جی سردار نہ ہوتے تو جھک کس پہ بناتے. کون لاتا روکھے چہروں پہ ہنس پہ. جیسی لگتی دنیا وداؤٹ کلر آف دستار.
د هند سینما مشهور ستوري شاهرخ خان نوې فلم جب تک ہے جان ٹریلر خپور شوې دی. د فلم ٹریلر په یوټیوب باندې د 2 ملیون نه زیات خلکو کتلې دي. فلم جب تک ہے جان بعد نومبر په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې شاهرخ خان د هندي فوج سرتیری وی. د فلم شوټینګ د کشمیر په سرینګر ښار کې شوې دی. د فلم یش چوپړه ډایرکټ کړی دی چې اته کال وروسته د فلم ډایرکشن کوي.
آنکھوں کی نمکین مستیاں, تیری ہنسی کی بے پروا گستاخیاں, تیری زلفوں کی لہراتی انگڑائیاں, نہیں بھولوں گا میں جب تک ہے جان, جب تک ہے جان. تیرا ہاتھ سے ہاتھ چھوڑنا, تیرا سایوں کا رخ موڑنا, تیرا پلٹ کے پھر نہ دیکھنا, نہیں معاف کروں گا میں جب تک ہے جان.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323315 په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونې د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.